درنو اوریدونکو السلام علیکم اتمه جشوی د ازادي رادیو ی بیبل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري لمړی په خبرونو پیلو. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شازده فیر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان پر شازده فیر عبید الرحمن نظامانی په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي شو خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تېره شپه دې ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلیګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د طالبانو حکومت پاکستان او امریکا دا برید غندلی او طالبانو ویلي چې په دې تړاو یو تن نیولی دی. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستان په بهرني سفر ووت او ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ښاغلی کرزی لومړی په متحده عربي اماراتو کې تم شي. اماراتو ته د چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني هم هلته دیره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي. په دوام کې راغلي دوی په کارځایونو ښوونځیو او ټولنو کې د معلولانو د ونډې منندوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان د وګړو 15% معلول دي چې شمېر یې څه باندې 4 میلیونو ته رسیږي. د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې یوې چاودنې لږ تر لږه 6 کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویندوی قاری عبدالبصیر زابولي پرون رسنیو ته ویلي چاودنه په لومړی حوزه کې د یو دکان مخې ته شوې ده.
په نتیجه کې 6 کس زخمیان دي. مجاهدینو پر وخت سیمې ته ځان رسولې دي. زخمیان انتقال کړي دي ساتامې ته.
تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د چاودنې هدف څوک و. استونیا منلی چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هیمارس په نوم شپږ راکټي سیستمونه رانیسي. د استونیا دفاع وزارت پرون شنبه د دې موافقې خبر ورکړ او دای په تاریخ کې د پوځي تجهیزاتو د رانیولو تر ټولو لویه موافقه ګڼل کیږي. روسه له هغه چې روسیې په 13 فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ استونیا چې له روسیې سره پر پوله پروت پر خپل دفاع لګښتونه زیات کړی دي. د امریکا هیمارس سیستم اوکراین ته ورکړل شوی دی او دغه هیواد لپاره ډیر ګټور تمام شوی دی. د روسیې یو شتمن سوداګر په لندن کې په خپل هغه کور کې نیول شوی چې 4 میلیونه پاوند ارزښت لري. دغه سوداګر د بریتانیا د هغو افسرانو لخوا ونیول شو چې دغه شتمنو کسانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه څېړنه کوله. رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ دغه روسیې وګړي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی 8.5 کلن دی او د بریتانیا د جرمونو ملي ادارې 13 پنجشنبه نیولې دی. پر دغه شتمن روسي د پیسو د سپینولو د کورنیو چارو وزارت د تیرې سلو او د ناسمې شاهدۍ ورکولو ترڅنګ له قانون څخه د ځینو نورو سرغړونو شکونه شته. او د فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو پرون شنبه د امریکا او هالند او د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ پیل شو. په دې سیالیو کې هالند د یو په وړاندې امریکا ته 3 او ارجنټاین استرالیا ته د یو په وړاندې 2 ګولونه ورکړل. په دې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو او استرالیا لوبډلې د فوټبال د نړیوال جام ووته خو د ارجنټاین او هالند لوبډلې بل پړاو ته بریالي شوې. ټاکل شوې ده چې نن فرانسې له پولند سره او سینګال له انګلستان سره مخامخ شي. نن یک شنبه د 1400 لومړی مریض کال د قوس یا لندې دیار لسمه او د 2022 د دسمبر 4 ده. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې پر ډېرې دو اندیشته شي وای.
The situation is devastating.
پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خوړه نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري د ازادي راډیو د اف ام چپو پر بندولو خبرګون وشوت. طالبانو ولې د ازادي راډیو د اف ام چپی بند کړی؟
ترسو رسنی و نسی که ولی خو آزاد دول هر دول اطلاعات چی خلق ورته ضرورت لری لاس رسی ورته پیدا کن.
پا دی اره پریوی مرکی سر بیره ده رسنی و ده طولن و نظر دارو رو
تاقه دول بندیزونه بنده خلق په حاکم اداره بنده خلق بباوره کنی.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د اقتصادي ریکود لکبل خوړو ته د خلکو اړتیاوی زیاتې شوې دي. دا اداره وای سور ژمای را روان دی او زیانګالی کورنۍ ورته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دې پروګرام یو چارواکي آزادی رادیو ته وویل په افغانستان کې د وخت په تیریدو د زیانګالو کورنیو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل په دې راپور کې
دا خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه اقتصادي رکود چې اونده علتې د تیرو کلونو سخت وچکالی، تیرې جګړې او نورې ستونزې دي، ممکن پر روان ژمي کې د بېوزلو کسانو ستونزه څو برابر زیاته کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او ځینو ولایتونو کې تر وخت مخکې د هوا سړېدل د دغې کورنۍ وضعیت نور هم خراب کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروفو ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
The situation is devastating right across the country.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خوړه نه لري. زیانګالي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وی په 2023 کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت او لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړوي، حال دا چې په 2023 کال کې دا شمیر یوازې 18 میلیونه و. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له نهیلۍ سره یو ځای په لوږه او بېوسۍ کې شپې ورځې تیروي. دوی له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت لري چې د دوی په نامه افغانستان ته راغلي بشري مرستې په منصفانه ډول اړو کسانو ته نه رسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسره په تماس کې د دامرستو پر برابر میورو یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته امنه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یوه منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل سوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سره په تماس کې ما دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګن ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو شته کوي هغه او زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو د ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه شته کېږي. کوم مسکن ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یا دا مرسته بنده کړي او یا چې دا مسکنان نه شته کې وروره پاوزه والا دې نه شته کې یار مسجد ته جوار چې وسلام.
خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی تر ډیره هڅه کوي چې خپلې مرستې تر اړو کسانو پورې په منصفانه ډول ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر څنګ ځینې نورې نړیوالې ادارې او غیر دولتي سازمانونه هم اړو کسانو ته د بشري او نورو مرستو پر سوالو کې اونده رول لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا ژغ رادیوګانو د خپرونو پر بندیدو غبرګون ښودلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د آزادۍ رادیو د نشریاتو د بندولو دلیل د خبریالۍ د اصولو نه رعایتول یاد کړي، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه او ځینې امریکایي چارواکي د طالبانو دا کړنه یوه ظالمانه پرېکړه بولي او وایي په دې سره خلک له اطلاعاتو لري ساتل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي راډیو او امریکا غږ په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا وښوده چې دوی به خپلو ظالمانه پریکړو ته دوام ورکوي. د دې وزارت بیان نت پرایس په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بی پولي خبریالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو ځپل او دغه شان د خبریالانو خپل سرې نیول دي ودروي. د بی پولي خبریالانو په یوې اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویبسایټ کې خپره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات د دې لابل شوي چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپلو فعالیتونو بندولو ته مجبوره شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي په اوسنیو شرایطو کې موجودیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل د ازادي راډیو او امریکا غږ په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نژمنتیا ښیي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
موږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلتر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې په حاکمه اداره باندې بې باور کیږي.
په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو ټولنې هم د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د آزادۍ او امریکا غږ رادیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو او پټولو کې اطلاعاتو ته لاسرسی سختېږي چې دغه چاره له افغانستان نه نړۍ ته د بیان آزادۍ یو بد انځور وړاندې کوي. د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا غږ رادیوګانو د نشراتو بندولو ته ورسره تر بلې خبرګونونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په ډېر لسو ولایتونو کې د آزادۍ اروپا آزادۍ رادیو نشرات بند کړ. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د آزادۍ رادیو د نشراتو د بندولو لامل د په وینا د بی پریتوب او د خبریالۍ اصولو نه مراتول ښودلی و. خو د آزادۍ اروپا آزادۍ رادیو اجرایوي مسؤل او رئیس جیمی فلای بیا وایي چې آزادۍ په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. ښاغلی جیمی فلای ویلي چې د آزادۍ اروپا آزادۍ رادیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو په خوښه بدل نه کړي او زموږ د تجربو له مخې زموږ اوریدونکي به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشي نیولی.
د رسنیو د ملاتړ ګڼو بنسټونو د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر اف ام او ای ام څپو د آزادۍ او امریکا ژغ آشنا رادیو د خپرونو پر بندولو انتقادونه کړي دي. زموږ همکار د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه لغړي ضیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو دا اقدام څه پیغام لري.
طالبانو په کورنیو رسنیو باندې خپل ولکه یقیني کړله، یعنی د هغوی په پالیسۍ باندې او د هغو په ایډیټوریال باندې، د هغو په خپرونو او هغه څه چې غواړي نشرې کاندي. نو له همدې امله دم سره غواړي چې په یو ډول نه یو ډول د بهرنیو او نړیوالو رسنیو هغه پالیسي او کړنلار او نشرات هم تر اغېزې لاندې راولي، ځکه دوی د آزادۍ راډیو انتخاب کړل چې د افغانستان په ګڼو ولایتو کې همداراز امریکا غږ چې په ګڼو ولایتو کې په اف ام راډیو سپو باندې نشرات کوي. نو دوی تر فشار لاندې راوستله تر څو یو ډول نه یو ډول دغه دواړه رسنۍ ورسره تفاهم ته ورسیږي او یو څه د طالبانو سیاست او پالیسي مراعات کاندي.
پا
پر رسنوی دغه ډول فشارونه به د اطلاعاتو ترلاسه کولو چاره اسانه کړي که سخته، که فکر کوي چې د دې کار مخنیوی ناممکن دی؟
طالبانو سیاست هم دغه د سری معلوماتو لاسرسی محدود کاندي، یعنی آزاد او مستقل لو معلوماتو ته، غیر حکومتی معلوماتو ته لاسرسی د رسنو محدود کاندي، تر څو رسنۍ ونه سي کولی په آزاده ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسی ورته پیدا کاندي. نو په همدغه خاطر په رسنیو باندې محدودیتونه وضع کی. زه فکر کوم چې دغه چاره چې طالبانو تر لاس لاندې نیولې ده، دا به د ټولو رسنیو او د افرادو چې معلوماتو ته ضرورت لري لاسرسی په وحشتناک ډول باندې محدود کاندي، او د رسنیو په وړاندې به هم یو له عمده شلشونو او چلنجونو نه همدغه ډول فشارونه وي.
طالبانو څو ورځې مخکې هم ژمنه کړې وه چې د بیان او رسنیو ازادیو ته ژمن دي. دا ژمنتیا چیرې ده ستاسو په نظر؟
طالبان معمولا په شفاهي ډول باندې دغه ژمنتیاوي اعلانوي او همداراز وعده کوي چې د بیان ازادۍ ته د رسنیو آزاد فعالیت ته به ژمن اوسي. ولې زه فکر کوم چې دغه ډول وعدې هیڅ حقیقي بڼه نه لري. په واقعیت کې هم دغه د معلومه سولې چې دوی تر کومه حده دغه تعهد ته خپل ژمن دي چې بیان ازادي به رعایت کړي، د ازادۍ راډیو د نشراتو توقف او د امریکا غږ د نشراتو توقف یو لغو شواهدونه دي چې د دوی دغه وعده دروغینه او باطله اثباتوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو چارواکی ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو اعتراضونو له پایله تر 200 زیات کسان وشل شوي دي، که څه هم خپلواکو سرچینو د وشل شویو کسانو شمیر تر دې خورا زیات ښودلی، خو تر دې وړاندې نورو چارواکو په دغو اعتراضونو کې د وشل شویو شمیر تر 300 ډیر ښودلی و. په ایران کې لا هم د یوې ځوانې ښځې د وشل کېدو له کبله اعتراضونه روان دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ایران یو مخکفه امنیتی اداره وایي په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو له پایله تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په ایران کې دغه مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د سپتمبر میاشتې پر 14مه د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې مېرمنې چې پولیسو په تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت کولو په تور نیولې وه، په کومه حالت کې روغتون ته رسول کېدو وروسته سا ورکړه. ایرنا خبری آژانس د ایران د ملي امنیت عالي شورا په حواله خبر ورکړی چې پرون شنبه یې ویلي په ایران کې د اعتراضونو لپاره د وژل شوو شمیر تر 200 اوښتی دی. دغه شورا وایي په وژل شوو کې امنیتي ځواکونه، ملکیان، بیلتون غوښتونکي او بلواګر شامل دي. دا هغه اصطلاح ده چې ایرانی چارواکي اعتراض کوونکو ته کاروي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال روانه اونۍ د لومړي وار لپاره ویلي وو چې د ایران په وروستیو ناکراریو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. خو د ایران د بشري حقونو ټولنه هرانا چې بیلابیل سازمانونه یې تر چتر لاندې فعالیت کوي پرون ویلي چې په ایران کې د وژل شوو شمیر 409 شپېتو ته رسېدلی چې په دې ډله کې 68 ماشومان شامل دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د دې ترڅنګ په وروستیو ناکراریو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت مالي زیانونه هم اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر ولکر ترک څو ورځې مخکې ویلي وو په ایران کې پر اعتراض کوونکو د فشارونو په نتیجه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو په ګډون تر 14000 ډیر کسان نیول شوي دي. د اعتراضونو په دوام کې د ایران د مترا حجار په نوم د سینما د وی پیژندل شوی لوبغاړي د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی، خو علت یې نه دی په ډاګه شوی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ له شور او ولولو ډکې شوې دي. د 14 غوره لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالۍ د شنبه په ورځ پیل شوې. لومړۍ لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ ترسره شوه چې دریو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړې برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لورې دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوس کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوې او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تېره شپه د کابل پر وخت په 11:00 د ارجنټاین او آسترالیا ترمنځ ترسره شوه، ارجنټاین 2-1 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واه او د لوبې په 50مه دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. آسترالیانو د لوبې په 80مه دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول، او بیا د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي. په ارجنټاین په دفاع کې بریالی وو او لوبه یې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او آسترالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوې. نن به د کابل پر وخت ماښام 9:00 د فرانسې او پولنډ او د شپې 11:00 د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسپام نوریا ستوری درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
برتانوي ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې بریده پام اړولې او لیکي پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز ظفر احضار کړی او هغه ته یې د دغه برید په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي له دغه برید څخه د پاکستان د سفارت شارز ظفر عبیدالرحمن نظامانی روغ ووت، خو نړیوالو هغه سمدستي وغانده او اسلام آباد هم په دې اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارز ظفر د جمعې په ماښام ورغوښته او هغه ته د دغې جدي پېښې په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ورته ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل د امنیت مسؤل د طالبانو سرپرست حکومت دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همدارنګه ویلي چې دغه پېښې د یوې امنیتي جدي خلا څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان دغه راز غوښتنه کړې چې د دغه پېښې عاملان د سمدستي ونیول شي او عدالت ته دې راکاږل شي او هم د سفارت لپاره له امنیتي تدابیرو د جدي سرغړونې په اړه تحقیقات پیل او ټول لازم اقدامات وشي ترڅو د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او د پرسونل امنیتي ډاډمن شي. ډیلی ټلګراف وړاندې د دغه حملې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ته هم اشاره کړې چې د پاکستان په سفارت دغه برید غندلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې متحده ایالات پر یوه بهرني ډیپلومات د برید په اړه ژوره اندېښنه لري او په دې اړه د بشپړې او شفافې څېړنې غوښتنه کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان پر سفارت د جمعې د ورځې د برید په اړه به په ټول وس هڅه وکړي چې عاملان یې په نښه او مجازات کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون شنبه په څو ټویټونو کې کړی او ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته دا ډاډ هم ورکړی چې د سفارت د امنیت د ټینګښت لپاره به ځانګړې پاملرنه وشي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دوو راډیوګانو پر نشراتو بندیز ته پام اړولی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د پنجشنبې په ورځ د هغو دوو راډیوګانو نشرات بند کړل چې د امریکا په مالي مرسته فعالیت کوي. دغه دوه راډیوګانې یوه د ازادي راډیو او بله هم د امریکا غږ آشنا راډیو ده. سټارس اند سټرایپس لیکي طالبانو ویلي چې دغو دوو راډیوګانو د دوی د حکومت د رسنیو له قانون او ژورنالیستیکي اصولو څخه په مکرر ډول سرغړونې کړې دي، خو د طالبانو پر دغې پرېکړې د نړیوالو رسنیو لپاره د متحدو ایالاتونو ادارې چې پر دواړو راډیوګانو څارنه کوي سمدستي اعتراض وکړ او ویل چې دغه بندیز د طالبانو هغه هڅه ده چې نه پرېږدي د افغانستان وګړي له سانسور پرته معلوماتو ته لاسرسی ولري. د دې ادارې اجرایوي رئیس اماندا بینټ ویلي چې دغه اقدام به زموږ مخه ونه نیسي او لا د مخه مو د بدیلو لارو لټه پیل کړې ده. د دې په وینا د دې رسنیو خپرونو ته به افغانان له نږدې هیوادونو او هم په کور دننه د ډیجیټال وسایلو له لارې لاسرسی ولري.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پرلپسې جګړو له کبله د معلولانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. افغان معلولان چې د نورو هیوادونو تر معلولانو یې ستونزې ډېرې دي څه وایي؟ په دې اړه فریده سیال راپور لري.
یعنی مړ کی یعنی مور کی دا مسجد مقرر شه د لسوت پداګر بازار کلاس پور چې ما دغه شه در کی پرونه سنیکه تامنو ډوډی می ټول کړه د ماشا
دا د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غکو اخبارګی سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباره یو تری خيستي چاودلې لاسونه او د مخ ګونځي د ستړي او لالهند ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وایي د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړي ده. حاجی بابا وایي نه یې دولت هم کوي او نور سره بهرنۍ مؤسسې همکاري کوي.
یعنی مړ کی یعنی مور کی دا مسجد مقرر شه د لسوت پداګر بازار کلاس پور چې ما دغه شه در کی پرونه سنیکه تامنو ډوډی می ټول کړه د ماښام د ساده کندې یتیمانه تناسب د پداګر د لسوت ګور
دا ورزګان گورن کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګلمن دی چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
مزج پرمان وخت لم بیر پښیم ترې سل یې ملات ترې درې کال د بل د مور در لات محتاج و بل مشران ته زدا ګلالرم نو سې تجاران ډېر دغه سماداران جی
دا فراه اوسیدونکی محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغو معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د ولایت دی خپل د خلکو لا دی کارونه مخته وړي. موږ مې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مې بس یم په سترګو مې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزنډ وهلې او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډېرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللی یم سو وکولی شم د کورنۍ ملاتړ وکړم هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشي کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي وایي. حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړې توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلق د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو دغه ستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړې. ویاندې فیصل په دې اړه داسې وویل:
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که اسلامي امر خپل معلولین د تیر ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلولینو هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمې مور تر ډک کړی چې تر دې د مې تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان معیوب کړي دي. دا 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پیاوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده.
تاسو ل پیغامونو
نو زما پیل نن ډیر خو به سچ په یلمند رادیو کې مرزا د رادیو نو سو بیا د دې بند کړی ده. نو د ازادي رادیو د همکارانو ته دا غوښتل او ارزو ده چې ازادي رادیو پر یو بل موج باندې مشته جوړ کړي او موږ یو ورو نو پیل لم خپل دوه سخه زور را کړی او د مخابره ده په ازادي رادیو چې په یلمند کې نه اوریدل کې ازادي رادیو خو آزاد رسنۍ و یا په یلمن کې موږ د پیښو د ستونزې خبرونه د ازادي راډیو د کارانو څخه دغه هیله او ارزو ده چې موږ ته برته د ازادي راډیو جوړ کړي او الله پاک د ازادي راډیو سره چې هر یو په بد نه کې الله پاک دې سزا ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارانو څخه دغه هیله ده چې د راډیو برته مستقبل کې
ولا ازادي راډیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر څا خبر نه اوریدل لمړی آزادی راډیو تا کې بوله نو خیر هغه ستاسو خپل ستونزه د چارواکو سره کلر لیا دا واکمن خلکو سره نو خیر دا خبر رسول دا پر تاسو لازم وو او زمنګ او ستاسو اړیکی باید یو ځای دولت او د ولس اړیکی چې یو ځای نو خبر خو تاسو دقیق خبر نشولو نو وس رادیو بند را یقین په خدای او درې سره زمنګ کور کې یو بل سره وای دا رادیو څنګه بند راغله رادیو ما زه په فال کوم هغه کې به ونس په میډم باندې نو خیر الله دې بس دا ستاسو دا کار زړه بس